السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبری مجله اجمل تورمن د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پوره په داسې حال کې چې په خطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې روان دي چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو متمرکز دي. افغان حکومت وایي ترهګري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ دی. نور موضوعات هم شته. دوهمه نیمه کې درته د ماشومانو د حقوقو په برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام او کورکلې ونیزې خبرونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لجریانا تاسو ته معلومات درکو. د افغانستان د امریکا د پوسټګرو ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف دانفورد وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او د روسیې حکومت تر پوچونو پراساس اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف یو مرکزی زندان ته لیږدولی دی. پوره خبرونه واورئ. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې نن هم د رپورټونو پر اساس ادامه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ناوخته په ټوټر لیکلي و چې د دواړو خواوو خبرې تر نیمې شپې پرون روانې وې. پر مهمو مسئلو د په وینا پرمختګ شوی، خو د پرمختګونو جزئیات نه دي ورکړي. سهیل شاهین لیکلي و چې په پرونیو مذاکرو کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد هم برخه درلوده. د زلمی خلیلزاد دفتر د ازادي راډیو ته یو پیغام استولی. په دې پیغام کې ویلي دي چې د دواړو خواوو مذاکرې به نن هم روانې وي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلای سي. د امریکا د پوځ د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي دي چې دوی لا تر اوسه مخکې له وخته ګڼي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو خبرې وشي. جنرال جوزف دانفورد پرون په پینټاګون کې د په خبري کنفرانس کې ویلي دي چې وسوال طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي.
I think it's premature. I'm not using the withdraw word right now. I'm using
دا وایي چې زه فکر کوم چې دا امریکا د ځواکونو پر وتلو له افغانستان خبرې وشي مخکې وخت بحث دی. زه د وتلو کلمه اوس مهال کې نه استفاده کوم. موږ باید دا جار تر لاسه کړو چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي، او موږ باید دته هڅه وکړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ سي. جنرال دانفورد په داسې وخت کې دا خبره کوي چې په افغانستان کې د بهر امریکایي ځواکونو حضور د وسوالو طالبانو او د امریکا د اساس ترمنځ د خبرو اترو او بحثونو یو اساسي ټکی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو د خبریال په حواله اکثر جوګیان په څو شمالي ولایتونو لکه بلخ، سرپل، جوزجان، سمنګان او فاریاب کې اوسېږي. په شمال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی نن د ازادي راډیو ته وویل
دا د دولت دنده ده چې له جوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابر کړي، او د دې تر څنګ باید هغوی ته د تابعیت تذکره ورکړل شي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د تابعیت د تذکرې د نشتوالي له امله د جوګیانو کوچنیان ښوونځي ته نسي تلای، او دا د هغوی یو اساسي بشري حق دی چې تر پښو لاندې کیږي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د مولدووا په پلازمېنه چچناو کې د هیواد له صدراعظمې مایا ساندو سره وکتل. دواړو خواوو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. بولټن مولدووا ته تر تګ مخکې دوه ورځې په اوکراین کې تېرې کړې، او داسې ویل کېږي چې بیلاروس ته به هم لاړ شي. جان بولټن نن په چچناو کې د مولدووا له صدراعظمې مایا ساندو سره په ګډه خبرې غونډه کې د مولدووا د حکومت د مبارزې چې د اداري فساد پر ضد کوي ملاتړ وکړ او وستایله.
The United States believes very strongly in the sovereignty and independence of Moldova.
دوی د امریکا متحده ایالات په کلکه د مولدووا د خپلواکۍ او د مولدووا د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي. د راتلونکي په اړه پریکړه کول د مولدووا د خلکو حق دی، نه د بهرنیو نفوذي کړیو. جان بولتن وویل چې په سیمه کې جدي امنیتي ګواښ موجود دی. مولدووا تقریبا 10 کاله مخکې د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو مولدووا د انرژي لپاره پر روسیې اتکا لري او زر روسي عسکر هلته میشتي. د مولدووا صدر اعظم ویلي چې د امریکا حکومت په کال کې 15 میلیون ډالر مرسته ورسره کوي چې خپل پوځي سیستم ورباندې نوی کړي. هغې د امریکا دا مرسته ډیره مهمه بللې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سپتمبر په 4 آیسلند ته ځي. رویټرز خبري اژانس نن ویلي چې د یو لوړرتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې په آیسلند کې به د مایک پنس پاسونه پر ملي امنیت او په آرکټیک سرکل یا شمالي قطب کې د روسیې او چین پر یرغلګرو فعالیتونو متمرکز وي. او د روسیې رسنیو ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی اولی سنسوف د روسیې په لرې پراته آرکټیک کې له یوه زندانه د مسکو یو توقف ځای ته لېږدول شوی دی. د اوکراین حکومت، غربي دولتونه او د بشري حقونو ملاتړ د ملاتړ نړیوالو ادارو د اولی سنسوف پر توقف سخت انتقادونه کړي دي. اولی سنسوف له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیه یې پلرنی ټاټوبی کریمیا اشغال او په زور له ځان سره یو ځای کړه په روسیه کې زندانی دی. د روسیه خبری اژانسونو لکه تاس، انترفاکس او شمیر انټرنیټي خبرونو نن خبر ورکړی چې اولی سنسوف په مسکو کې دوهم نمبر توقف ځای ته لېږدول شوی چې بوتیرسکایا زندان هم ورته ویل کېږي.
تاسی ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وی ترهګری یوازې افغانستان ته نه بلکې امریکا ته هم ستر ګواښ دی.
آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي؟ چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه هیواد ولسمشر ویلي په دې برخه کې بیړه نه لري، خو د سیاسي چارو شمیر افغان پوهان وایي چې امریکایان په دې برخه کې یوه خوله نه دي.
هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته، په دې خوشنۍ یو غږ نشته. هلته دیموکراتان، خپل جمهوری خواهان، بیا خپل د نظامیان استخباراتي کړی ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې.
په غزنی کې به مولا افغان خزو لستونزو خبر کړو. د افغانستان په شمال کې د جوګیانو د ستونزو په اړه هم راپور لرو. نور موضوعات او نیز خبرونې د ماشومان حقونه او کور کله هم اوریدل شي، خو که ملتیا وکړي. او د هم د خبرونه لومړی موضوع، افغان حکومت وی ترهګری یوازې افغانستان نه بلکې امریکا ته هم یو ستر ګواښ دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا پوځي حضور په افغانستان کې د یوې منظمې برنامې او ضرورت پر اساس دی. دا په لاس حال کې چې ډونالد ټرمپ ویلي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته بیړه نه لري، خو برعکس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی هر څومره ژر چې امریکا امکان ولري په یوه ډېره برخه امریکایي پوځیان له افغانستان څخه بهر شي. خاطر پردیس په دې برخه کې راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکي ضد او نقیض څرګندونې کوي، افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ په باور ضد نقیض خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي او یا تفاوت پکې راشي. اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی. یعنی زمونږ منافع او زمونږ د متحدینو منافع چې امریکا او غربي انو زم دغه ډلو لخوا ګواخیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې اوس مهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نشته. خو د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي باور لري چې هېواد یې وکولی شي له افغانستان خپلې وډیره برخه سرتیري وباسي او هم ډاډمنه کړي چې له دې هېواده به بیا پر امریکا تروریستي حمله نه کیږي. ښاغلی ترامپ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د جی اووه هېوادونو د غونډې په یوه څنډه کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې زماني مهالویش نشته، هر څه چې دي بیړه نه لرو. همداشان د امریکا د لوی دریسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډونفور په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکایي پوځیانو د جګړې د څرنګوالي په اړه خبرې د وخت څخه مخکې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دغه ډول ضد او نقیص څرګندونې څه معنا او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستی شي که نه. د سیاسي چارو پوه وحید مجده د افغان حکومت لپاره غولونکي بولي.
غواړي چې دا روحیه خراب نه شي، مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته نه شي، حکومت له منځه لاړ نه شي. د دې لپاره چې کله کله داسې خبرې کېږي تاسو په هغه باندې توجه ونه کړئ. نو که طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه او مخکې نه مخکې طالبان د دې خبرې څخه
خود نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې باور دی چې امریکا غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خپلو منتقدینو هغه غبرګونونه کم کړي چې له افغانستانه د وتلو لپاره لري.
دوی یو تکتیکي حرکت هم کړی دی، هغه دا دی چې وایي موږ له افغانستان نه وځو ترڅو د طالبانو پر رهبرۍ باندې فشار راشي او سولې ته غاړه کېږدي. بیا غواړي چې ووایي چې موږ له افغانستان نه وځو، دا په خپل ذات کې د غبرګونونو چې د وتلو یا نه وتلو په اړه باندې به وي هغه کمی چې د امریکا پالیسي جوړونکو کې د نظر او دری واحد واحدواله نشته دی. دویم دا دی چې دوی غواړي په دغه طریقه باندې خپل منتقدینو هغه کوم د عکس العمل تاثیر چې دی هغه کم.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش دغه خبرې یو مهمه برخه بلل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پر همدې موضوع خاطر پردیس د سیاسي چارو لشنون کې کبیر رنگبر سره مرکه کړي او نه په سر کې پوښتل دي چې د امریکایي چارواکو دغه شان بیلابیل څرګندونې څه معنا شندلې دي. شي خغلی رنگبر وایي
زه په دې عقیده یم چې دا خپل داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته په ډېره خوشینۍ یو غږ نشته. هلته ډیموکراټان، خپله جمهوري خواهان، بیا خپله د نظامیان استخباراتي کړۍ ټولې ځان ته موازې لري په دغه موضوع د افغانستان کې. پخوانی جمهور رئیسان چې د هغوی په اړوند دا نه احساسېدی، مګر له اولې ورځې نه چې ټرمپ قدرت ته رسېدلی دی له مخې ورځې نه دغه احساسېږي او قوي احساسېږي چې هلته اختلافات ډېر قوي دي. نو د دلیل همدا دی، د فکر کوم چې هغه معقول نظر هماغه دی چې دوی وایي چې وځته په کتو باید دا کار وسی.
بل رنجبر صاحب تاسو هم اشاره ورته درلودله، اوس مې پوښتنه دا ده چې دغه روان وزیت په کتو سره چې الته په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ د سولې خبري روانې دي، دغه ډول څرګندونی به په هغه خبرو باندې څومره تاثیر پرې خودلی وشي؟
نو د فکر مګر چې طالبانو دا وایي چې موږ ته د ټرمپ خبرې مهمې نه دي، موږ خپل خبرې مخکې بیایو. دا نو د توافق نامې پورې مربوط دي چې په کې راوړي دي. که دغه مسایل هلته صراحت ولري نو او د فکر کوم چې بیا دغه پرابلم دغه څو اړخیزې خبرې هغوی بیا اهمیت له منځه ځي. نو وګورو چې دا په دغه هوکړه لیک کې توافقنامې کې دوی دا مسایل څه رقم تسجیل کړي دي. د دې لپاره طالبان خو همیشه هم دا خبر کوله چې خارجي عسکر کونوزي، موږ د نورو مسایلو باندې اسان موږ غږیږو. او دغه اوله موضوع د دوی له امریکایانو سره چې ډېرې دغه اوږدم کړله دغه خبرې اوږدې کړې ډېرې، نو عملا موږ فقط باید منتظر د دي اوسو چې دغه دوی خو ویلي چې دغه دوه درې ورځې کې دغه هوکړه لیک موږ علني کوو او دا امضا کیږي. هغه بیا دا ټول دغه مسایل دغه اتهامات له منځه وړي.
رنجبر صاحب، د یو خوانه د امریکایي چارواکو دغه ډول څرګندونه او لبل خوا په قطر کې د سولې په تړاو روان مذاکرات څه فکر کوي دغه دواړه لړۍ یا دغه همزمانه دغه دوه مورد چې د سپر مخ روان دي د سولې مذاکرات یا د سولې خبرو پایلو ته څومره امیدواري شته چې بل اخره د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو داسې توافقنامه یا داسې هوکړلیک لاسلیک شي چې په هغه کې ټول اړخونه سنجول شوي او ټولو ته د منلو وړ وي
امریکائی چاروا کی لے پاکستان سر ہمغی پیدا کی کنگوئی سر ہمغی پیدا سی بھی پاکستان لے نظامی
سیاسی چارو افغان شنون کے کبیر رنجبارو
شیبا پا شیبا دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
کابل طبیعت هم راګرځو خوس قرار قرار ولایتونو خواته خوځیږو. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د مسولینو ترمنځ په چارو کې همغږي نشته، چې له امله د مرکز ګردیز یو شمیر سیمو په ګډون د پکتیا یو شمیر ولسوالۍ او ځینې عمومي لارې نامنه شوې دي. دوی وایي په امنیتي جلسو کې د پریکړو ډیری موارد پرته له دې چې عملي شي همداسې پاتې کیږي او یا هم د ترسره کېدو ډیری مسولیت پولیسو ته ورتار غاړي کیږي. احسان الله آریان له پکتیا نه په دې اړه راپور لري.
وروسته له هغې چې د پکتیا یو شمېر اوسېدونکو او ځینو مدني فعالانو د لویو لارو او یو شمېر ولسوالیو د امنیت په اړه شکایتونه وکړل، هم مهاله د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر استازي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د رهبرۍ په کچه په امنیتي چارو کې هماهنګي نشته، چې له امله یې په دې ولایت کې ناامني په خپل ځای پاتې ده. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت د امنیت اړوند ډېری مسؤلیتونه پولیسو ته ورتر غاړي دي، چې د کم تشکیل او د امکاناتو د نشتون له وجې دوی هم نشي توانېدلی چې د ښار او یو شمېر لویو لارو امنیت په سم ډول ډاډمن کړي.
پکتیا کې ولې نامنه یې لپخانه زیات شوې؟ دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي، دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي، دوی باید د لویو لارو امنیت ونیسی، دوی باید ښار امنیت ونیسی. ولی په مجموع کې که ملکی ده او که نظامی برخه کې ده، نه په لویه کچه نه همغږي موجوده ده.
خو د پکتیا د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون قومندان خان الله شجاع بیا وایي چې د نوي مسؤلیت په پیلیدو سره هڅه کړې چې د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ په کچه هماهنګي زیاته کړي او شته ټولې بې باورۍ او ستونزې له منځه یوسي.
امروز هماهنګي کې وجود داره در هیڅ وخت مقطع تاریخ وجود نداشت و همه تو در سطح اپراسیونی و در سطح تکتیکی همچنان همی است. اما ما بعضی گپای بسیار خود است که امور ما اگر سرش فکر بکنیم او بسیار نتیجه ثمر بخش و خوب خواهد داشت.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رډیو ته ویل چې د نظامی او ملکی رهبرۍ په کچه هماهنګي زیاته شوې چې له امله یې په چارو کې ګړندیتوب هم رامنځته شوی.
په پکتیا ولایت کې مشت افغان امنیتی ځواکونه او د دوی رهبری په خپلو کې کامل همغږي لري. د دې ښه بیلګه د جګړې په ډګر کې د دوی ګډې لاسته راوړنې دي.
په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون د قومندان په خبره چې په دې ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د دولت جوړونکو ټیم د کمپاینی غونډې او د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځلو لپاره امنیت په ښه شان نیولی و، چې یو لامل یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي په ګوته کړه او ډاډ یې ورکړ چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د رایې اچونې په ورځ به هم ورته پلانونه عملي کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اول پکتیا نه د غزنی په لور د غزنی ولایت مدني فعالان په دغه ولایت کې د خزو په وړاندې پښتستونزو انتقاد کوي. په غزنی کې نامني ناوړه کلیوالي دودونه د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور بې سوادي او ځینې نور مسایل د خزو د اقتصادي، روغتیايي، تعلیمي او ټولنیز پرمختګ په وړاندې لوی خان ګڼل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له سیمې پر راپور لري.
په غزنی کې ښځینه مدني فعالانې په دغه ولایت کې د ښځو له هر اړخیز وضعیت څخه ناخوښې دي. دوی وایي ورځ تر بلې په بدحالۍ کې زیاتوالی راځي. دولت یې تعلیم، روغتیا او نورو هر اړخیزو ستونزو ته پاملرنه وکړي. که څه هم چې د ښځو چارو ریاست چارواکي د ښځو خراب حالت نه مني، خو خدیجه روحاني او زینب احمدي وایي له مرکز ښار څخه پرته په ټول ولایت کې ښځې له بد حالت څخه کړېږي.
داخلي ښار کې ویلای شو چې ستونزې لږ کمې شوې، اما په ولسوالۍ کې د تعلیم په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي، د صحت په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي. څنګه صحت په برخه کې د ښځینه و مرګ عمر ډېر ده، تر څنګ هر ښځینه چې دوی له ستونزو سره مخ کېږي، دوی آیا کولای شي چې دوی په سختو شرایطو کې قیدګیره کورنۍ کې دوی تر محکمې ځان راورسوي؟ معلومداره ده چې نه.
تر دې اندازې چې یعنی موږ خبر یو د دې په خبرو، یعنی موږ دا خبر تاکیدوو چې د دې په دې مسله کې یعنی کمال راغلی د دې په خبره، خو تر یو اندازه پورې نه. شاید د ښار دننه داسې کمال راغلی وي، خو فکر نه کوم چې په ولسوالۍ کې د ښار نه د باندې داسې تغیرات راغلی وي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی بیا د هغې وضعیت هومره خراب نه ګڼي څومره چې ورڅخه شکایت کېږي.
البته وضعیت
دا وایي، البته په غزنی کې د ښځو هر اړخیز وضعیت تاسو ته معلوم دی. دلته امنیتي مشکلات شته، په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځې په مشکل کې ژوند کوي، خو دا پخوا په پرتله بهتري په کې راغلې ده. په ځینو ولسوالیو کې به خامخا ښځې څه ناڅه ستونزې لري، خو له نیکه مرغه په اوسني وخت کې د ښځو وضعیت مخ په ښه کېدو دی. که شکوریا ولی په غزنی کې د ښځو وضعیت مخ په ښه کېدو بولي، خو د ښځو چارو په ریاست کې د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب څانګې مشره فوزیه کاکړه بیا وایي دلته په ټولیزه توګه د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ دی. دلته ښځې یوازې د ژوند کولو په ارمان دي.
په غزنی ولایت کې وضعیت په مرکز کې ښه دي، مګر په ځینې ولسوالیو کې چې ناهم دي وضعیت، فکر کوم چې چندان ښه نه وي، ځکه چې خلکو یعنی اقتصادي وضعیت ښه نه دي. په هغه سیمه چې جنگ دي، یوازې دوی په دې فکر دي چې مقصد موږ ژوندي پاتې سو.
په غزنی کې نامنی ناوړه کلیوالي دودونه د دولت وسلوال مخالفین بې سوادي او ځینې نور هغه څه دي چې د ښځو د اقتصادي، روغتیایي، تعلیمي، ټولنیز او هر اړخیز خراب وضعیت لامل بلل کېږي.
په غزنی ولایت کې مو د ښځو د ستونزو په اړه راپور واورېد. اوس هم د افغانستان په شمال کې د جوګیانو د ستونزو په اړه واورئ. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په شمال زون کې د میشتو جوګیانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې جوګیان سره له دې چې د طبیعت تذکره نه لري، ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، دوی ته د کار زمینه نه ده برابره او ثابته سرپناه هم نه لري. جوګیان بیا وایي چې په ټولنه کې د هغوی په وړاندې منفي دیدلوری موجود دی او بومیانو تر اوسه دوی د افغاني ټولنې د یوې برخې په توګه نه دي منلي. په دې اړه زموږ همکار مجیب حبیب زی له بلخ نه راپور لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په شمارزون کې جوګیان په بد بشري وضعیت کې اوسېږي. په شمارزون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جوګیانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او هغوی د طبیعت تذکرې د نه لرلو تر څنګ د ژوندانه له لومړنیو خدمتونو بې برخې دي. په شمارزون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامع ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې جوګیانو له لسګونو کلونو راپدې خو افغانستان کې ژوند کړی، خو تر اوسه د طبیعت تذکره نه لري. هغه وویل چې صحي خدمتونو ته نه لاسرسی، ښوونځیو ته د ماشومانو نه تلل، د ثابت مسکن نه لرل او د جوګیانو نارینهو ته د کار زمینې نشتون د دوی د ژوندانه له اساسي ستونزو دي. ښاغلی سامی وویل
دولت وظیفه داره که
دا د دولت دنده ده چې له جوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابر کړي او د دې تر څنګ باید هغوی ته د طبیعت تذکره ورکړل شي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې میشت جوګیان وایي چې له ډېر کلونو راپدې خوا دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او تر اوسه د هغوی ژوندانه وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. ملا نبی په مزار شریف کې د جوګیانو یو مشر دی. دی وایي چې خلک په ټولنه کې د هغوی په وړاندې یو منفي لیدلوری لري او تر اوسه یې دوی د افغاني ټولنې د یوې وړې برخې په توګه نه دی منلي. هغه وایي سره له دې چې جوګیان مسلمان دي، خو د غیر مسلمان او بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي. د وویل چې په ټولنه کې دا فکر خور دی چې جوګیان د خپل مړو جسدونه خوري او نه یې ښخوي، خو دا یو غیر انساني او غیر دینی نظر دی. ملا نبی زیاتوی چې دوی د ژوندانه لپاره د اوسېدو ثابت ځای نه لري، خو د خپل مړو جسدونه په عمومي هدیره کې په پټه توګه ښخوي، او په دې دلیل دا کار کوي چې خلک یې د مړو د ښخولو ممانعت ونه کړي. د هغه په خبره چې جوګیان په عمومي ډول سنی مذهبه مسلمانان دي چې د مړي لپاره د جنازې لمونځ ترسره کول او د هغه دفن کول یې له مذهبي اساساتو څخه شمېرل کېږي. ملا نبی وایي چې د کار زمینې د نشتون په خاطر د جوګیانو نارینه په کور کې اوسېږي او ښځې د کور مصرف او خواړه برابروي. هغه وویل چې د جوګیانو نارینه اکثرا په بودنه بازۍ، د غچک په غږولو او د سپیانو په روزنه بوخت وي، او برعکس ښځې د لمر له راپورته کېدو تر بیا لوېدو له کوره د باندې په ګدایۍ بوختې وي. ملا نبی زیاتوي چې د جوګیانو ماشومان له تعلیم او درس څخه بې برخې دي او لا هم د تابعیت سند یعنی تذکره نه لري. هغه زیاته کړه
باید دولت نو یک مقدار امتیاز قائل شوند.
باید زموږ دولت د جوګیانو لپاره یو لړ امتیازونه قائل شي. لومړی دا چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، موږ ته د تابعیت تذکره راکړي، او همدارنګه د نارینه وو لپاره مو د کار زمینه برابره کړي. موږ سرپناه هم نه لرو چې دولت باید ورته پام وکړي. جوګیان په شمالي ولایتونو کې تر کېدو لاندې ژوند کوي، او د ژوند د وړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ډیر فعالیت فالبینی، بودنه بازی، گدایی او د بنگرو خرڅول دي. د افغانستان جوګیان ځان د ازبکستان د سمرقند او د تاجکستان د ځینو برخو اصلي اوسیدونکي بولي، او ادعا لري چې لا کابو 200 کالو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوي. مجیب حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د خوانځیو لپاره 2.2 میلیونه درسي کتابونه چاپ شول. د پوهنې وزارت وایي دا کتابونه به د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د خوانځیو پر زده کوونکو وویشل شي. په دې اړه زموږ همکاره فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونیز کال تر نیمایي اوړي، لا هم د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ته پوره درسي کتابونه نه دي رسېدلي. د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي وایي د درسي کتابونو د کموالي د ستونزې تر څنګ د کتابونو خراب کیفیت هم دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. اسرا او شاکر الله د کابل ښار دوه تنه زده کوونکي
سکال ډیرای زدهکوونکي بې کتابه درس وایي. ستونزې مو زیاتې دي. موږ ډیری کتابونه په خپلو پیسو له بازار نه اخیستي دي.
کتابونه خو کم را رسېدلي موږ ته. موږ ته اتلس کتابه دي. موږ ته کم را کړي لس کتابه. کتابونه خو غلطیانې لري. اخیستم دي ډېر.
دوی د پوهنې له وزارت نه غوښتنه کوي چې پر خپل ټاکل شوي وخت د ورته کتابونه ورکړي، ځکه په شخصي لګښت د کتابونو د اخیستلو توان نه لري. تر دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي وو. آن دا چې د ازادي راډیو د یو راپور په اساس د پوهنې وزارت کتابونه په بازار کې پلورل کیږي، خو په ښوونځیو کې بیا زده کوونکي کتابونه نه لري او په شخصي لګښت یې له بازار نه پیري. خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د 5 کلن پلان له مخې د خصوصي سکتور په مټ میلیونونه کتابونه چاپوي. دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې 2.2 میلیونه هغه نوي چاپ شوي کتابونه رسنیو ته وښودل چې ټاکل شوي د هیواد 4 دېرش ولایتونو ته واستول شي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی وایي چې سکل به میلیونونه نور ښوونیز کتابونه هم چاپ شي چې د کتابونو د کموالي ستونزه به هواره کړي.
37 میلیون جل کتاب دیگه هم پروسه تدارکاتش
د 2.5 میلیونه جل د کتابونو د چاپ بهیر د تدارکاتو په حال کې ده، او موږ به هغه کتابونه هم چې د منځنۍ او لیسې دورې لپاره دي ژر به چاپ او پر زده کوونکو وبښو.
د هند د دوه لویو بندرونو چارواکو خبرداري ورکړې چې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو له مخې په پاکستان کې روزل شوی کومندو پرې د عملو پلان لري. د دې خبرداري پر اړه مو نور ازموک همکار نوریاس نوری خبرې.
د هند دو لویو بندرونو موندرا بندر چې د اډانی پورت او د ځانګړي اقتصادي زون شرکت لخوا چارې تنظیمیږي، او د دولتي کندلا بندر چارواکو خپل کارکونکو او د کشتیو شرکتونو ته ویلي چې بیدار ووسی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دغو بندرونو چارواکو دغه خبرداري په هغو سپارښتنو کې چې کاپیګانې د اژانس لیدلې کړي. د کندلا بندر د سپارښتنې په یادښت کې ویلي چې د راټول شوو استخباراتي معلوماتو له مخې چې حکومتي چارواکو ورسره شریک کړي، ویل کېږي چې په پاکستان کې روزل شوی کوماندو په کوچ خلیج کې د کندلا بندر د نارام لویدي سواحلو ته داخله شوې. د دې بندر د مشر مرستیال وینو ګوپال دا تایید کړ چې دغه پټ معلومات ترلاسه کړي دي. د موندرا بندر د چارواکو لخوا په خبر شوی یاداشت کې هم ټولو کشتیو ته ویل شوی چې تر ټولو شدید امنیتي تدابیر ونیسي او وضعیت تر ښه کنټرول لاندې ولري. د دغو راپورونو په اړه چې په پاکستان کې روزل شوی دغه کماندو څوک دی او څه پلان لري، د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار له څرګندونو ډډه وکړه، خو ویویل چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هر ډول دا ډول نفوذ په وړاندې اقدامات وکړي. د رویټرز راپور له مخې د پاکستان پوځ هم د دغه خبرداري د خبرېدو په اړه له خبرو کولو ډډه کړې. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې چې نوې ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړي موقف بیرته واخیست زیات شوی. په تېر کې پر هند پاکستاني سخدریزو چې د سمندر له لارې هغې هوا ته ننوتې وه حمله کړې وه. په 2008 کال لس سخدریزو په ربړي کښتیو کې د ممبئی تر سواحلو پورې ځان رسولی او د دې ښار په څو مهمو ځایونو یې حمله کړې وه چې 168 کسان پکې ووژل شول.
ډېره ډېره مننه نوري صاحب. سات په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزی استودیو ته راغلې ده او د مهمو خبرونو لنډیز را سره شریکوي.
په قطر کې د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر دواړو خواوو ویلي چې نن هم د دوی خبرې په دوام لري او د افغانستان په سوله باندې بحثونه حساس مرحله ته رسیدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر لیکلي و چې په پرونیو مذاکرو کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم و سویل شاهین ویلي و چې پر مهمو مسلو پر مختګ شوی خو نور جزئیات یې نه و ورکړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قومندان وایي تر اوسه لا وختي ده چې له افغانستان د امریکا د ځواکونو د ایستلو خبره وشي. جنرال جوزف دانفورد پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید ډاډه سي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. جوزف دانفورد ویلي و چې په سیمه کې دوی اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیکي ګټې لري. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د مولدووا پلازمینه چشناو کې د هغه هیواد له ستراځم سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات په کلکه د مولدووا د خپلواکۍ او د مولدووا د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي. او د روسیې رسنوی ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف د روسیې په لری پراته ارکتیک کې له زندانه د مسکو یو توقف ځای ته ولېږدول سو. اولیه سنسوف په 2014 میلادي کال کې ونیول سو چې هغه وخت روسیې د اولیه سنسوف پلانونه ټاټوبای کریمیا په زور اشغال کړ او له ځان سره یې یو ځای کړ.
مننه کوله فرشتي جلال زيد. خوس هم یو څو سپورتي خبرونه چې محمد واصل وسال چمتو کړی دي.
د سپورت ورځنۍ هندارا.
د افغانستان د فوټبال خزینه مل لوبډله په سوبروټو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره هندستان ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن از ګرډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هندستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. افغان خزینه لوبډله له 1300 کلونو راهیسې په سوبروټو کپ سیالیو کې ګډون کوي. په دغه سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې لومړۍ لوبه سبا د جمعې په ورځ سهار مهال د هندستان د چنډیګړ لوبډلې پر وړاندې ده. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کترمنس د درې اړخیزه شلوریزو سیالیو لپاره افغان لوبغاړو په کابل کې خپل تمرینات پیل کړی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تکنن ازریړ ویل چې د دغو تمریناتو په لړ کې به نن د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ یو شلوریزه لوبه هم وشي. په داسې حال کې چې د بنگلاديش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه کې د ملي لوبډلې شامل لوبغاړي اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتو بوخت دي. خلخه د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره په سریلانکا کې په تمریناتو بوخت ده. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د آسیا جام سیالۍ د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام کوي.
قدرمنو دوستانو، خبری موضوعات هم دومره ول. اوس مو د ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونو د ماشومانو د قنو برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او دغه شان ورپسې د کور کلی اونیز پروګرام اوریدو ته لابولو. تر بل خبرونې درنه اجازه واړم. خو وخت ولرئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟ کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بیغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لسی هغه په یو چیز باندې لاره یا په پیشک یا په باو یا په بلا باندې
دا کار کومې بدی پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای، کنځلې هماغه کسان کوي چې وړتوب کې ویرېدلي د ټکرونه یې خوړلي دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي، بیا د موضوع په اړه له روانشناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثبت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه جبران کیدونکې زیانونه اړولې شي. په ځینو کورنیو کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحدار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې
هغه د مورګانی د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکې چور ته وایي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بیغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لسی هغه په یو چیز باندې لاره یا په پیشک یا په باو یا په بلا باندې سیاله غلس سې سملس پښاک د او تیاره د او بلا د ډارېږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کېږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکړي، نه دی باندې چا سره په جرأت غږېدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي. سې باندې باید میندې دا کارونه کې ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس انشاءالله چې تعلیم مخ په زیاتېدو ده او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه چې ماشومان ونه ډېرول شي، ځکه ماشوم که ویرس د هغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان که علمي سطح نه خپل یو مشکل هم دی باندې چاته نشویل. هغه که یو حتی یو میمنخانی ته یو چای هم پیرو غواړي هغه نه راځي، ځکه چې هغه ډرول سوی دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه شي.
ولا
خپل ماشومتوب هم کم کم پیاد کېږي.
لچیش نه بیت ویرولی
مونږ یو وخت کې قرباني کې دغه ورای اخیسته یو قرباني لپاره داسې کور ته راوسته نو سهار ز سراجیق سم مونږ په کور کې ورای ګرځیدو. دغه په سنه د قرباني لپاره ما خو نه ولیدلای ز سراجیق لمانه سي لګ غاټ واغلی دلول اله وای تخته سي بابا ورغه زسه کله منډه میکړه په دالیس کې پړم خطا سم نیما دغه ټنډ او پزه هم لګ زوبل سم اما خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده.
یعنی تر اوسه دی پیاد ده؟
یار تر اوسه پیاد ده.
اوس څنګه لپس خو باندې ډارې؟
نه نه اوس خو نه ډارې.
او اوس فکر کوي چې بابا یعنی څه؟
بابا خو معلوم نه ده چې بابا څه شاید خو بابا په دغه باندې هغه کیږي چې الله بابا بلا ده او پیشک ده او سپای ده او دغه شان باندې بابا خو چالیدل نه چې بابا څه شاید.
لکه څنګه چې خان ولی ویل کچېره ماشومان و بیرول شي نو پروانی او ذهني لحاظ دومره تاثیر ور باندې کوي چې بیا د عمر تر اخره ډاریږي. د کابل په ژوبن کې له داسې یوې 45 کلنې مېرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله. هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل.
دلته خو زه شي نه ډارېږم.
مثلا چی نه ډارېږي؟
لارو کې خوشې ده، خوشې لارو کې هم ډارېږم.
زمری نه
زمری نه ډارېږم، د خوشې لارو کې ډارېږم، د غوښارو نه ډارېږم.
د حیواناتو نه ډارېږي؟ دا خو په قفس کې تا ته څه نه وایي؟
خو خدای زه ډار نه یم، نه دي.